بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران په باب د سعودي عربستان د بادشاه د نرمې لهجې په اړه ده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. بیا هم د قرآن پلوشې نومې اونیز پروګرام نننۍ برخه اورېدلی شي، او له دې وروسته زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم په سیمه کې د سیمې په اقتصاد کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځایګي په اړه مطلب دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې، وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د سردار شهید قاسم سلیمانی تیرور د ترهګرۍ تر ټولو څرګند مثال دی. د پاکستان خارجه وزیر یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ په افغانستان کې د طالبان په رسمیت وپیژني. د طالبانو مسؤلانو له افغان ولسه غچ اخیستونکي طالبان په سزا وګواښل، او د یمن البیزا ولایت په بشپړ ډول له ترهګرو تالی څټو ځواکونو پاک شو. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې بړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې نن سبا د ترهګرۍ سپیرې بلا نړۍ راګیره کړې ده، وویل د عراق په خاوره کې د امریکا په وسیله د سولې د ستر سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی تیرور د دغې ترهګرۍ یو تر ټولو څرګند مثال دی. امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له مشر عبدالله شهید سره په کتنه کې یادونه کړې. د عدالت منګولو ته د دغه تیرور د فرمان صادرونکو او عاملانو د سپارلې په موخې سره د دغه تیرور د تعقیبونې لپاره د ایران په داخل کې یوه نړیواله او حقوقي کمیټه جوړه شوې ده، خو ملګري ملتونه هم په دې زمینه کې مهم رول لري. د ایران خارجه وزیر له لبنان رانیولې تر عراق او افغانستان پورې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د سیمې له هیوادونو سره په ملګرتیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت رغنده رول ته اشاره وکړه. هغه د دې خبرې په کولو سره چې بندیز د ملتونو په ضد ترهګرۍ په اوزار بدل شوی دی روښانه کړه. له دغې عمومي اسمبلې تمه دا ده چې د څو اړخیز پالنې په پیاوړي کولو سره د امریکا د یو اړخیز پالنې او غیر قانوني اقداماتو په وړاندې ودرېږي. د ایران د خارجه وزیر په دې باندې په افسوس کولو سره چې امریکا له شعارونو سره سره اقتصادي ترهګرۍ ته، روغتیایي او درملیزې ترهګرۍ سره غوټه ورکړې ده، دغه کټچار ته یې د نړیوالې ټولنې د جدي ځواب ویني په ضرورت ټینګار کړی دی. په دغه ناسته کې عبدالله شهید هم څو اړخیز پال سیستم د نړیوالې ټولنې یوازینۍ لاره او ټاکنه بللې، او دغه راز یې وویل کرونای بحران خود له چې هیوادونه تر کومه حد سره وصل دي او تر هغه وخت چې درس په امنیت کې نوي هیڅوک به په ځان لسر په امنیت کې نشي. دا انګریز چرواکو تش شعارونه د قانوني فیصلو جواب نشي کېدلې. ایران خبری اجنس راپور ورکړ د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده د انګریزي خارجه وزیر لیستراس د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي د انګریز چرواکو تش شعارونه هیڅکله هم د قانوني فیصلو جواب نشي کېدلې. سید خطیب زاده په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي هغه ګرم ټویټونه چې په حقیقت کې د تاسو له کارول شوي لهجې سره په تضاد کې دي ممکنه ده ښه ټویټونه ورڅخه جوړ شي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ټینګار کړ البته شعار هیڅکله هم د هغو قانوني فیصلو جواب نشي کېدلی چې د محکمو لخوا صادر شوي. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان څرګندونو ته په اشاره سره ویلي همغه ډول چې خارجه وزیر په ډاګه ویلي دي انګلستان باید خپل کړچار بدل کړي او دا بدلون مودې کېږي چې ځنډېدلی دی. انګریزي خارجه وزیر بیګام ادعا کړې چې لندن د نازنین زاغری د دوسیې په باب پر تهران دبونه اچولی دي. نازنین زاغری چې د ټامسن رویټرز ډلیزې رسندوی ډلې سره په شرکت کې د پروژې د مدیرې په توګه یې فعالیت کوه د 2018 کال د اپریل په درېیمه نیټه نیول شوي او په محکمې کې په 15 کلن بند محکومه شوې ده. نړیواله ټولنه د طالبان په رسمیت وپیژني. زموږ خبریال د شفقنه خبری اژانس له کوله راپور راکړ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی ویلي دي نړیواله ټولنه باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د طالبانو د سیاسي رووالي او وروسته له دې دوی سره د خبرو اترو لامل شي. د پاکستان خارجه وزیر یو ځل بیا له امریکا آی ایم ایف او نورو هغو هیبدونو څخه چې د افغانستان شتمنۍ تړلې دي غوښتي دغه شتمنۍ د سملاسي آزادې کړي څو د افغانستان ولس له لوږې او بې وزلۍ وژغورل شي. دا په داسې حال کې دي چې د نړۍ هیوادونو د افغانستان د ولس د روا نماینده په توګه د طالبانو د منلو اصلي وار مخکې شرطونه د بشري حقوقو رعایتول ټول شموله حکومت جوړول او د ترهګرۍ د امن په ځای د افغانستان نه بدلی دا بللې دي. دغه راز په یو بل خبر کې فارس خبری اجانس راپور ورکړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د امریکا په غوښتنې سره د افغانستان د طالبانو د 14 لوړپوړو مسؤلانو په سفرونو د بندیز د غوښتنې په اړه بحث کړی او د دغو کسانو پر مسافرت لګیدل شوي بندیزونه یې د دسمبر تر 23 نیټې پورې یعنی تر نورو نوي ورځو پورې یو ځل بیا تمدید کړل. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی د چین خارجه وزیر وانګ یی بیګا د جی شل ډلې د خارجه وزیرانو په ویډیو کانفرنس کې په خپلې وینا کې ویلي د افغانستان آثاری زیر مې دی د دغه هیواد ملي شتمنۍ او د دغه هیواد له خلکو سره اړه لري او پر افغانستان د سیاسي دباو د مالولو لپاره دی د چنې وهلو د موضوع په توګه ورځنی استفاده ونه شي. وانګ یی هم دا راز زیاته کړې ده د افغانستان په ضد یو اړخیز یا اقتصادي بندیزونه باید ختم شي. په افغانستان کې طالبانو قدرت در رسیدل وخت رئیس امریکا د دغه هیواد کابو 9 میلیارډ او 500 میلیون ډالری پانګ یا شتمنۍ تړلې دي چې د دې چارې د افغانستان د ولس پر اقتصادي او تجارتي فعالیتونو ډېرې اغیزې شیندلې دي. د طالبانو مسولان وایي که طالبان په خپل سر له چا غچ واخلي نو سزا به شي. زموږ خبرې راپور راکړ په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي هغه طالبان چې له افغان خلکو غچ واخلي نو سزا به شي. مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړې د طالبانو په عمومي بخنه کې درست افغان ولا شاملېږي او هیڅ یو طالب په خپل سر غچ نشي اخیستلی. لدې مخکې د ځینو هغو کسانو په اړه چې طالبان بلل کېږي د ځینو خلکو د کړولو او زیاتولو راپورونه خپره شوي. له بل پلوه طالبانو ډلې یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی څو د دغې ډلې لیکو ناخوښ کسان وپیژندي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ټډرس اډمون د افغانستان پلازمېنې کابل ته له سفر راپستنېدا پسې د وی اعلامی په صادرولو سره ټینګار کړی دی د دغه هیواد د روغتیا چارو سیستم
د دړې وړې کې دا په درشل کې دی او که دغه چارې ته پام ونه شي او سملاسي اقدام ترسره نه شي نو افغانستان به ډېر زر له یوې سترې انساني غمیزې سره مخ شي. ایډم په دغه اعلامیه کې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د ختمولو په ضرورت په ټینګار سره ویلي دي. په دغه هیواد کې د درملنې ډېر مرکزونه بند شوي او دم ګړېله دغو مرکزونو یوازې 18% مرکزونه فعال دي. د افغانستان د روغتیا نظام د دړې وړې کېدا په باب خبرداری په داسې حال کې مطرح شوی چې د روغتیا نړیوالې ادارې مشر او ورسره پلاوی د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیا وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته په سفر تللی و. د یمن البیزا ولایت په بشپړ ډول آزاد شو. المیادین ټلویزیونی چینل راپور ورکړ. د یمن د پوځ ویندوی یحیی سری پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې ویلي د یمن فوج او ولسی مبارزو کمیټیو په خپلو جدي عملیاتو کې د البیزا ولایت السما مسورا ولسوالۍ او د غراز د مکیراس ولسوالۍ ځینې نور برخې هم آزادی کړې دي. د یمن د فوج ویندوی روښانه کړې ده د یمن فوج هم داراز په البیزا ولایت کې د داعش او القاعدې ترهګرو ډلو پر مورچلو او مرکزونو توغندوی او ډرونز حملو سره د دوی مرکزونو او مورچلې تباه کړې دي او دغه راز دغه ولایت هم په بشپړ ډول د ترهګرو او تالی چټو لسپیره وجوده پاک شوی دی. عربستان او د هغو متحدانو تریګرو پوځیانو او پیلو ځواکونو په یمن کې تر دې دمه څه د پاسه 16,000 یمنوال وژلي او په لسګونو زرا نور یې ټپیان او دغه راز یې په میلیونونو کډه په سر کونې ته اړ کړې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر په بهیر کې خبر اعلانو ته ویلي دي. صادقانه نشم ویلی چې د امریکا او ترکیې په اړیکو کې ښه بهیر موجود دی. اف 35 جنگي الوتکې مو ورڅخه اخیستي او لګښت مو یې هم ورکړی او دا جنگي الوتکې تر دې دمه د مولاستان نه دی رسیدلی ځکه چې د ترکیه او امریکا اړیکې تر ډیره حده ترنګلې شوې دي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سره خپل سیاسی تبصرہ دراوړو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران په باب د سعودي عربستان د بادشاہ نرمې لهجه نومیږي. د سعودي عربستان بادشاہ ملک سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپل ویډیو بنا کې د ایران په نسبت په خپل په خلا غواړي لهجه کې ویلي دی ریاض له ایران سره د باور جوړونې په لټه کې دی. ملک سلمان او د هغه د زوی محمد بن سلمان واکته در رسیدل له یو کال هم په کمی مودې کې په عربستان کې د ریاض له خوا درې مهمې پیښې شوې دي چې په مارچ میاشت کې د یمن په ضد جنگ، د همدغه کال په سپتمبر کې د مینا غمیزه او د 2014 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د شیخ نمر باقر النمر پانسی کې دا و. دغه درې پیښې او هغه خبرګونونه چې ځینې د عربستان د کنسلګرۍ په وړاندې د ایران په داخل کې وو له تهران سره د اړیکو د غوڅولو لپاره د ریاض د فیصلې سبب شول. د ایران او عربستان سیاسي مناسبات تر دې دمه درې ځله غوڅ شوي دي چې یو ځله اسلامي انقلاب مخکې او دوه ځله هم د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په وروسته پړاو کې شوې دي. یوه بله موضوع دا ده چې له ایران سره د عربستان د اړیکې له غوڅېدا وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د لا ترنګلتیا په لور لاړې. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدا او په سیمه کې د ایران او د مقاومتي چورلیز بریالیتوبونه په دې زمینه کې دوه اصلي عوامل وو. د سعودي عربستان اخیستونده و چې سیمه ییزه سیالۍ ایران ته سپارل شوي او د قدرت سیمیز انډول هم د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټه بدل شوی دی. عربستان د ایران په ګټه د قدرت د انډول په بدلېدو دومره غوسه او خپه و چې له یو پلوه له اسرائیلو سره د ایران په ضد په حرکتونو کې ملګری شو او له بلې خوا یو علت یې دا دی چې د امریکا پخوانی حکومت یې له ایران سره له اټومي نړیواله موافقې څخه وتلو ته هڅولې وو. په کابو شپږو کلونو په تیریدا سره اوس یوه موده کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د سعودي عربستان د چارواکو لهجه تر یوه حده بدله شوې ده. د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان چې له دې مخکې په ډاګه ویلي وو په لویدیځي آسیا سیمه کې جنګ او ناکراري باید ایران داخل ته منتقل شي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل دریځ په بدلولو سره په روښانه توګه وویل ایران یو ګاونډی هیواد دی او هیله من یو ښې اړیکې ورسره ولرل شو. د عربستان د ولی عهد له دغو څرګندونو پنځه میاشتې تیرېدا وروسته اوس د عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په ناسته کې په خپل ویډیو وینا کې د ایران په وړاندې له پخلاینې ډکه لهجه کاروي. ملک سلمان په خپل ویډیو وینا کې ویلي دي ایران د مونږ ګاونډی دی او هیله من یو له دغه هیواد سره زمونږ خبرې اترې د باور جوړونې لامل شي. داسې ښکاري هغه څه چې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د عربستاني چارواکو د لهجې د بدلېدا سبب شوي د امریکا په واکولۍ کې بدلون، هغه درنده لګښتونه چې سعودي عربستان په وروستیو کلونو کې په سیمې کې د بلاغو واړي او ګډوډي رامنځته کوونکي سیاست لپاره ورکړي دي، او دغه راز په لویدیځي آسیا سیمې کې د دغه هیواد د سیمه ییز موقعیت کمزوري کې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم له سعودي عربستان سره د اړیکو د احیا هرکلی کوي او په همدې اړه د عراق په قربتوب سره د ایران او عربستان د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو څو پړاوونه هم ترسره شوي چې د اړیکو د ښه کولو په لور د حرکت او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د لورو د ګروهنی خودنه کوي. که څه هم دواړه هیوادونه د اړیکو د احیا لپاره حرکت کوي، خو اصلي موضوع د تهران او ریاض ترمنځ د اعتماد نشتون دی. له ایران سره په اړیکو کې پر باور جوړونې د ملک سلمان ټینګار هم د بې اعتمادۍ تصدیقونکی دی. دغه بې اعتمادي د دې په ترڅ کې چې د مختلفو مذهبي هویتونو له امله دی په سیمه کې د لورو د ښکېلو حوزو له امله هم دی. یوه هغه حوزه یمن ده چې د اړیکو د احیا په لاره کې د دواړو هیوادونو پر حرکت باندې اغیزې شیندلې دي. ملک سلمان د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په خپل ویډیو وینا کې د یمن په باب درو ټکو ته اشاره کړې ده، یعنی د یمن لپاره د عربستان د سولې پلان په دغه هیواد کې سوله تحقق ته رسولی شي. انصار الله غورځنګ د سولیزې حل لارې مخالف دی او سمندري ترانسپورت ګواښي. انصار الله غورځنګ هر ورځ په عربستان کې پر غیر پوځي ځایونو حمله کوي. دا ښکاري که عربستان او ایران د سیمیز اختلافاتو په ښه ډول مدیریت وکړي نو په دوو اړخیزو اړیکو کې چیلنجونو په ډیر ښه شان سره مدیریت کولی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزان، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټې سره برابره ده. پنځه سوه اوڅلوېشت کاله مخکې د 1409 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 12 نیټه په ابوالسعود مشهور مسلمان مفسر او فقی محمد مصطفی عمادی له استانبول سره نږدې په مدرس کلی کې وزیږید. ابوالسعود د زده کړو له ترسره کولو وروسته په تدریس بوخت شو او له تدریس سره سم په یو وخت استانبول کې د قضاوت منصب هم په غاړه درلود او د ژوند تر پایه پورې په دې مقام کې پاتې شو. هغه د خپل ټولنې عرفي او ټولنیزو مسایلو ته پاملرنه کوله او هڅه یې کوله چې د عثماني امپراتورۍ اداري قوانین د اسلامي شریعت په اساس تنظیم او دفتری اصول اصلاح کړي. ابوالسعود له ترکی ژبې سربیره په فارسی او عربي ژبه هم بشپړه برلاسي درلوده او په دغو دواړو ژبو کې شعر هم وایه. د هغه له اثارو څخه ارشاد العقل السلیم، دعانامه، قانوننامه او مفروضات ته اشاره کولی شو. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1350 مارسکال د تلې د میاشتې په دوهمه نیټه د عراق د بعث رژیم امنیتي ځواکونو د پاچا رژیم سره د ملګرتیا په لړ کې په نجف کې د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کور کلا بند کړ. د عراق پخوانی رژیم د هغو شو اړیکو له امله چې د پاچا رژیم سره یې درلودلې له امام خمینی څخه وغوښتل چې له خبریالانو سره له مرکو د اعلامیو له صادرېدو د پاچا رژیم پر ضد او د ایران د وضعیت په اړه د نیکو او خطبو له کولو ډډه وکړي. خو امام خمینی رحمت الله علیه د هغوی په ځواب کې وویل، زه هر چیر چې وم پر خپل شرعي دنده عمل کوم. د عراق د وخت دولت لږ وروسته امام خمینی اړ کړ چې له عراق ووزي او په دې توګه پاریس ته حضرت امام خمینی د تاریخي هجرت پیلیزه او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د اوج زمینه برابره شوه. همداشان درې څلوېښت کاله مخکې د 1350 مارسکال د تلې د میاشتې په دوهمه نیټه د رستاخیز شهنشاهي ګوند ړنګ شو. د ایران د خلکو د اسلامي انقلاب په بهیر کې د جعفر شریف امامي د عوامو غولوونکي دولت په رامنځته کېدو سره هغه نیت درلود چې په یو لړ اقداماتو سره پراخ ولسي اعتراضونه غلي کړي. هغه د خپل لومړي وزارت په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې په هیڅ ګوند کې غړیتوب نه لري او په دې توګه یې ځان له یوازنۍ دولتي ګونده ګوښه کړ. دا په داسې حال کې و چې د پارلمان ډیری استازو او سناتورانو او دولتي چارواکو په زور د رستاخیز ګوند غړي وو. بلاخره د 1350 کال د تلې په دوهمه نیټه د رستاخیز دولتي ګوند له 23 میاشتو فعالیت وروسته یې رسمن ړنګ اعلان کړ او اعلان وشو چې د رستاخیز په نوم بل ګوند د سیاسي مبارزو په ډګر کې شتون ونه لري. خو د ملي شورا وروستي پړاو چمتووالی او افتتاح او پر شاهنشاهي تاریخ د سپوږمیک تاریخ بدلېدل د دغه ګوند ناوړه لاسته راوړنې وې. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1350 مارسکال د تلې د میاشتې په دوهمه نیټه د پهلوي پر ظالم رژیم په اعتراض کې د آبادان د تیلو د چانځای کارکوونکو او کاروالو نامحدود اعتراض پیل کړ. د ایران د تولیدي واحدونو د ځینو کارکوونکو او کارواکو اعتصاب د شریف امامي کابینې له رامنځته کېدو سره امهاله پیل شو او ورو ورو نور واحدونه هم ور اضافه شول. په دې منظومان کې د تیلو د شرکت د کارکوونکو او کارواکو په اعتصاب سره خلک د سونګو له پلوه له ستونزو سره مخامخ شول. همدارنګه په آزاد بازار کې د تیلو او پټرولو بیې هم تر 50 چنده پورې زیاتې شوې او د هیواد د اقتصادي ځوړتیا لامل شول. دغه کاربندیز د ناامنیو په کابو کولو کې د شریف امامي دولت د ناکامېدو مهم عامل و چې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې دوام وکړ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع الغني المغني المانع.
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو په دې برخه کې به د احقاف سورې له 15 تر 18 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې کیږي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د احقاف سورې د 15 آیت تلاوت ته، هلته چې لوی رب داسې فرمایي:
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
او مونگا انسان تا لخپل مور او پلار سرا د نیکی کولو کلک حکم کړی دی. د مور دی د سختې په حالت کې په خېټه کې پورته کړی او دی د سختې په حالت کې زیږولې او د حمل او لاتینا د پرې کولو غوڅولو د دواړو مودو 30 میاشتې دی، تر هغه پورې چې کله د خپل قوت ته ورسید او 30 کالو ته ورسید. ده وویل: ای زما ربا، ته ما ته الهام او توفیق راکړه چې زه ستا د هغه نعمت شکر ادا کړم چې تا په ما او زما په مور او پلار لورولی، او دا چې زه داسې نیک عمل وکړم چې ته یې خوښوې او ته زما په اولاد کې صلاحیت او نیکی کېږدا. بې شکه ما ته توبه کړې ده او بې شکه زه لا مسلمانانو زنیم.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، د اسلام یوه لویه ځانګړنه د کورنۍ چارو ته پاملرنه ده، نو ځکه خو د قرآن د آیتونو او دینی تعلیماتو یوه لویه برخه دغه موضوع ته بېله ده. د واده او کورنۍ جوړولو سپارښتنه، مینناکې اړیکې او په کورنۍ کې دننه له ښځه او خاوند او اولاد او مور او پلار سره د مینې محبت تعلقات، بچی راوړل او د بچیانو صحی روزنه د کورنیزو اختلافاتو د سوله ییز اواري لپاره عملی لارې چارې، او د مجبورۍ له مخې په ضروري موقعو کې طلاق او جدایی هغه کلی بحثونه دی چې د قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې پرې خبرې شوې دي. دا آیتونه ټولو مسلمانانو، که هغه مؤمن وي او که غیر مؤمن، ته د خدای په سپارښتنې سره پیل کیږي. په دغه آیت کې د هغوی سختیو او کړاوونو یوې برخې ته اشاره شوې ده چې والدین په تیره بیا میاندې د بچیانو د روزنې او پالنې په لاره کې زغمي، چې انسانان د والدینو په وړاندې منینې او قدرونې ته وهڅوي. افسوس دی چې په نننۍ نړۍ کې چې تر حده زیات په وګړ پالنې ټینګار کیږي، د واده او د کورنۍ جوړولو شمیر په کمېدو دی. کوم کسان چې هم واده کوي په کومو بچو بسنه کوي. د دغه بهیر دوام په پرمختللو هیوادونو کې د نفوسو د کمښت او د هغوی د ټولنو د بوډا کېدو سبب شوی دی. په دیني کلتور کې څوک چې 40 کلنۍ ته رسیږي، په حقیقت کې د خپل جسمي او عقلي کمال اوج ته رسیدلی دی. په معمول ډول داسې کس د کورنۍ او بچیانو خاوند دی، خو دغه چاره باید هغه د خپلو والدینو څخه غافل نه کړي، بلکې باید تر پخوا زیات له والدینو سره د احسان او نیکۍ په لټه کې واوسي. څرګنده ده چې احسان تر انفاق پراخ دی او یوازې مالی مرستې پکې نه راځي، ځکه چې کیدلی شي والدین مالی مرستې ته اړتیا ونه لري، خو د مینې او د بچیانو د توجه تږی وي یا د زړبودای له امله څارنې او د ضرورت په بڼه درملنې او پالنې ته اړتیا ولري. د احسان په لفظ کې دغه ټول شاملېږي، خو سره له دې والدینو ته پام باید انسان خپلې میرمنې او بچیانو ته لتا پامه غافل نه کړي. نو ځکه آیت په دوام کې د بچیانو صالح والی او نسل ته اشاره کړې چې له خدایه پر دعا او غوښتنې سربیره د بچیانو د لا ښه تربیت لپاره د والدینو پر لپسې هڅو او کوشش ته اړتیا لري.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی یو حق چې هر مور او پلار یې په خپلو بچیانو لري په ټول ژوند کې له هغوی سره احسان دی. دغه احسان باید همیشه او پر لپسې وي، نه دا چې په یو خاص وخت او د ضرورت په وخت وي. دوهم، له والدینو سره په احسان کې د هغوی مسلمانوالی شرط نه دی، او اسلام دغه سپارښتنه انساني ګڼي نه ایمانی. دریم، که څه هم له مور او پلار سره باید احسان وشي، خو په منځ کې مور چې په خیټه کې د بچی د پالنې او زیږونې او پی ورکولو په شان کړونه زغملي پر بچی خاص حق لري او باید له هغې سره زیاته مینه او احسان وکړی شي. څلورم، دا هغو سختي او کړونو کې میندو زغملي یادونه بچیانو د انساني جذباتي او احساساتو په پارولو کې موثر دي. پنځم، دعا او د والدینو خدمت د بچیانو د تربیت او د هغوی لپاره د دعا تر څنګ هغه چارې چې خدای انسانانو ته سپارښتنه کړې ده. ایزن اوس د احقاف سوره د شپاړسم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی او مهربان خدای فرمایي،
اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
دغه کسان چې مونږ له دوی نه د دوی په عملونو کې تر ټولو ښه قبلوو او د دوی لا ګناهونو نه تیریږو، په داسې حال کې چې د جنت په ملګرو کې به وي، الله کړي ده هغه رښتونی وعده چې له دوی سره یې وعده کولی شوه.
ګلونو اوریدونکو، په تېر آیت کې د والدینو او بچیانو په اړه انسانانو ته د خدای د سپارښتنې په باب خبرې وشوې. دا آیت د هغو کسانو انعام بیانوي چې دغه مهمه الهي سپارښتنه یې سرمشق ګرځولې او فرمایي، خدای تعالی وعده کړې چې نیک انسانان جنت ته بوزي، او تر خدای زیات رښتینی څوک دی چې په خپله وعده عمل وکړي. البته جنت ته د ورتګ شرط د ګناهونو له زنګونو پاکېدل دي. نو خدای تعالی د نیکانو له خطاګانو تیریږي او د هغوی ښه کارونه په ډیر ښه ډول مني. دا له نیکو کسانو سره د خدای تعالی ډیره لویه مهرباني ده چې د یو نیک کار په ځای څو چنده بدله ورکوي.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د عمل ارزښت د هغې په قبلېدو دی نه په تشو کولو. مسلمه ده هغه عمل د خدای په در کې قبلېږي چې لازم شرایط ولري او په ډیره ښه توګه ترسره شوی وي. دوهم، لا والدین سره احسان د نیکو کارونو د منل کېدو او د خدای په عفو او رحمت کې د شاملېدو سریزه ده. دریم، څوک چې والدینو په تیره بیا د مور خدمت وکړي په حقیقت کې ځان ته جنت ته د ورتګ لاره هواره کړې ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اوس د احقاف سورې د ولسم او اتلسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې مهربان خدای فرمایي:
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
أو هغا سلي چخ پل مور أو پلار تاي وبايل تاسو دوارو تا دي خرابي بي زو لتاسو دواړو زړه تنگ یم. آیا تاسو ماته دا وعده راکوئ چې زه به له مرګ وروسته له قبره ژوندی راویستل کیږم؟ حال دا چې له ما نه مخکې ډېرې پیړۍ تیرې شوې دي او هغو دواړو الله ته فریاد کاوه او ورته ویل تا لره هلاکت دی، ایمان راوړه، بېشکه دا الله و دا حق دا. نو دی په جواب کې وای دا نه دی مگر دا ډومبنیو خلقو باطلې قصې. دغه هغه کسان دي چې په دوی باندې د عذاب خبره ثابته شوې ده په هغو امتونو کې چې له دوی نه مخکې تیر شوي، له پیریانو او انسانانو ځنې. بېشکه دوی تاوانیان وو.
عزیزانو، د صالحو بچیانو په اپوټا چې د والدینو د خدمتونو درنښت کوي، په ځینو کورنیو کې نا اهله او نا صالحه بچیان لویږي چې د والدینو لپاره د سرخوږی او مصیبت سبب ګرځېدلی شي او په خپلې بدزبانۍ سره هغوی کړوي. هغوی نه یوازې د والدینو د حقوقو خیال نه ساتي، بلکې د هغوی دینی تربیت هم نه مني. دغه کسان د والدینو د بلنې په وړاندې چې هغوی توحید تبلی په دینی عقایدو پورې خندا کوي او د الهي پیغمبرانو وعدې دروغ ګڼي. طبیعي ده چې د دغه شان ناقدره او حق مخالفه کسانو انجام د تیرو قامونو د ظالمانو او ګناهکارانو په ټولګې کې راتلل دي. په هغوی به د خدای قهر او غضب نازلیږي. ډیر بد انجام د هغوی په تمه دی او ورزنې د تیښتې لاره نه لري.
درسونه: لومړی، ځینې بچیان نا اهله کیږي او د حق له لارې بیدار کیږي، خو د هغوی په وړاندې د والدینو دنده دا نه ده چې وشړي، بلکې باید ورپره دعا وکړي او د حق لارې ته یې وبلي. دوهم، والدین د خپلو بچیانو د هدایت او ارشاد په وړاندې مسؤل دي او باید د هغوی د معنوي ودې او دینی تربیت په لاره کې هڅه وکړي، که څه هم د خپلو هڅو مثبته نتیجه ونه ویني. دریم، څوک چې په خدای او قیامت سترګې پټې کړي، د خپلو والدینو په وړاندې بې ژمنې کیږي او حقوقو یې تر پښو لاندې کوي، حتی ممکنه ده د هغوی په وړاندې و هم درېږي.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، د خدای تعالی له درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرستې وکړي چې موږ خپل بچیان ښه وروزو. په همدې دعا سره د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
د سیمې په اقتصاد کې د ایران زایګي. ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبروان په دې شیبه کې تاسو ته د اقتصاد او د ایران د زایګي په اړه د دغه مطلب یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پام وړمو وګرځي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوم.
دوستانو د نړۍ د سیاسي اقتصاد په نوي جوړښت کې انرژي د نړۍ د ډیرو صنعتي هیوادونو کمزورې ټکی دی. انرژي په اقتصادي فعالیتونو کې د تولید یو اصلي عامل دی. د شلمې پیړۍ په اویمې لسیزې کې د تیلو له کړکېچ وروسته صنعتي هیوادونو ډېرې پانګونې وکړې څو له بېلابېلو سرچینو د خپلو صنایعو اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې د انرژۍ داسې سرچینې ترلاسه کړي چې د اقتصادي بچت نظره د تیلو، ګیسو او هایډروکاربنو انرژیو په ځای وکارول شي. د تیلو په درو کې دوهمه او د ګیسو دریمه برخه د ایشیا په جنوب لویدیځې سیمې کې ده. د ځینو اټکلونو په اساس په فارس خلیج سیمې کې کابو 1.3 میلیارډ بیرل تیل او څه د پاسه 1 ټریلیون میټر مکعب طبي ګیس اثبات شوي زیرمې موجودې دي. د داسې زیرمو درلودلو سیمه په نړۍ کې د انرژۍ په ستر مخزن یا خزانې او چینې بدله کړې ده. ایران، عربستان، عراق، کویت، قطر او متحده عربي امارات د ایشیا په جنوب لویدیځ کې سترې تیلي زیرمې لري. په فارس خلیج کې له تولید شویو تیلو څخه څه د پاسه 90% صادرېږي او دا خبره د نړۍ د صنعتي هیوادونو لپاره د دغې سیمې د زیات اهمیت ښودنه کوي. همداراز د نړۍ د ګیسو اثبات شوي څه د پاسه 40% زیرمې په دغې سیمې کې موجودې دي. په پرله پسې کلونه دا تصور کېده چې په یوه هیواد کې د درآمد د ترلاسه کولو ساده لاره تیل او د دغې ارزښتمنې مادې عمو خرڅول دي، خو نن سبا دا معلومه شوې ده چې له دغو سرچینو ترلاسه شوي ارزښت زیات افزوده له عمومو خرڅولو ډیره ګټه لري. د پیټروکیمیکل او چڼځایونو جوړول هغه سیاست دی چې نن سبا ورته ډیر پام کیږي، او دغه موضوع هم د انرژۍ د تولیدونکو او هم نورو هیوادونو جدي پام ورته کړی دی. تر دې دمه مو دې ته پام کړی دی چې ولې ځینې هیوادونه لکه جنوبي کوریا له دې سره سره چې هایډروکاربن زیرمې نه لري بیا هم څه د پاسه 10 چڼځایونه لري. دغه هوا تیل او ګیس واردوي، بیا یې چاڼ کوي او له دې لارې ډیر زیات عاید ترلاسه کوي. د پیټروکیمیکل صنایعو او چاڼځایونو کې له تیلي او ګیسي محصولاتو ترلاسه شوي عاید سبب شوي دي چې د عربستان، قطر، اماراتو او حتی افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه له داخلي او بهراني پانګونو په استفادې سره د پیټروکیمیکل صنایعو او چاڼځایونو ته پام وکړي.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو د ایران اسلامي جمهوریت هم د سیمې د نورو هیوادونو په شان د پیټرو کیمیکل صنایعو او چرن ځایونو په جوړولو کې مخکښ دی. په دې زمينه کې ځلاند کارنامه لري. د لویدیځو هیوادونو له پراخو بایکاټونو سره سره د غټاټوبې او د دغه ټاټوبې ځوانان توانېدلی چې په علمي توان او داخلي پانګونې بېلابېلې سترې پروژې عملیاتي او اجرایي کړي. د فارس خلیج د بید بلند د ګازو د چانزای پروژه په دغو کې یوه ده چې د آسیا د لویدیځ یوه ستره ګازي چانزای بلل کېږي. د ایران د تیلو وزیر د دغه سترې پروژې د پرانستلو په وخت سره د دغه سترې طرحې سر ته رسېده د ایراني ولس پر ضد د امریکا د زیات نه زیات دباو او بایکاټ ماته ده. دغه طرحه د ایراني ماهرانو په وسیله د 3 میلیارد او 400 میلیون ډالرو په پانګې سره سر ته رسېدلې ده. د دغه چانزای په جوړولو کې کابو 10,000 ایرانیانو کار وکړ. د دغه چانزای د کال تولید اندازه د میتان، اتان، پروپان، بوتان، غازی مایعات او اسیدی غازونو د کابو 15 میلیونو ټنو ارزښمنو محصولات تولید دی.
د اومو تیلو خرڅول د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د اقتصاد کمزور ټکی دی. دغه موضوع هغو تاواني کوي او هم یې د ګیسو او تیلو د محصولاتو له ډېرې ګټې محروموي. د تیلي بایکاټونو د بې اغیزه کولو لپاره د ایران لاره چاره د تیلو له اومو خرڅولو واټن نیول او د پیټروکیمیکل چانځایونو د جوړولو او د تیلي محصولاتو د صادراتو او تولید په لور حرکت دی. د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې یو اعمال شوی بایکاټ په ایران کې د تیلو د خرڅولو او صادراتو د بایکاټ پروژه ده. ایران څو کاله وړاندې د تیلو واردونکي وو. ځینې کلونه یې په ورځ کې 22 میلیون لیټره تیل واردول چې د تیلو واردول به له هیواده د اسعارو د وتلو سبب کیدل او مهمه دا چې د هیواد د انرژۍ د امنیت تامینول په دغو وارداتو پورې تړلی وو. همدغه اړوند والی سبب شو په هغو بایکاټونو کې په تیرو لسیزو کې د ایران په ضد چې اعمال شوی دی د تیلو بایکاټ یې په سر کې راشي. د ایران په ضد امریکا د زیات نه زیات دباو او بایکاټ نتیجه په داخلي وسونو د ایران زیاته تکیه وه. په دې ډول چې نن سبا د سټنډرډ تیلو په تولید سره پر داخلي اړتیاو تامینولو سربیره له نورو هیوادونو هم د تیلو غوښتنو ته ځواب ورکوي.
عزیزانو، هغه مهمه طرحه چې ایران یې د تیلو په تولید کې ځان بسیات ورساوه او د دغه محصول د صادراتو وسې ممکن کړ، د فارس خلیج د ستاره غازی میعاناتو د چانزای جوړول وو. د فارس خلیج د ستاره چانزای د بایکاټ په شرایطو کې د مقاومتي اقتصاد سمبول بلل کېدلی شي. د فارس خلیج ستاره د نړۍ د غازی میعاناتو د ستر چانزای په توګه د هیواد او سیمې د انرژۍ په توازن کې ستراتیژیک ځای لري. دغه چانزای د آسیا د جنوب لویدیځ یو ماډرن چانزای دی. د دغه چانزای د جوړولو هدف د پارس جنوبي له ګډ غازي میدان د ګازو د اخیستلو د عملیاتو ساتل او دوام دی. همداراز د تیلو په شان د انرژۍ د ستراتیژیکو محصولاتو په تامین سره د دغه محصول په تولیدولو کې د هیواد ځان بسیا تضمین شوې ده. د فارس خلیج د ستاره چانزای دی د تیلو تولید په ورځ کې 40 میلیونه لیټر دی. د هیواد 50% تیل په دغه چانزای کې تولیدیږي.
له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د انرژۍ د ملګرتیا او د پراختیا کړچار د چانزای په جوړولو او د تیلو محصولاتو په صادراتو کې لیدل کېدلی شي. ترکیه، عراق، پاکستان او افغانستان
په 2010 کال کې هر ورځ څخه پاسه 140 میلیون لیټر تیلی محصولات وارد کړل. ایران د دغو موادو تامینونکي کېدل شي. که څه هم ایران په ډیرو سختو تیلی او بانکي بایکاټونو کې دی، خو د دغه هیواد تیلی محصولات بې ګاکا نه دی پاتې شوي. د هیواد زیاتره تیلی محصولات د خصوصي برخې په وسیله ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي، خو د ایران بازار په ګاونډیانو پورې محدود نه دی او د امریکا تر براعظمګۍ پورې پراخ دی. څو موده مخکې د ایران 15 تیل وړونکو کشتیانو د ایران په بیرغ سره د نړۍ له مهمو اوبلارو تیرې شوي او خپلې جوپې یې په بریالیتوب سره وینزویلا سواحلو ته ورسولې. وینزویلا ته د تیلو او نورو محصولاتو صادرول چې د امریکا د بایکاټونو په خاطر د دغو ستراتیژیکو سوانګو لکه مخ سره مخامخ وو، خودلې چې د تیلي محصولاتو په بازارونو کې د ایران ځای تثبیت شوی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، په سیمه کې د ایران په اقتصاد کې د ایران ځایګه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سوکاله او بریالي اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.